په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په لیدې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قانوني نقص کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس، تطبیق شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشری حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي، چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، او دا چې بېوزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کیږدي. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هلمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس پرون دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د هلمند معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 320 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي د هلمند معاهدې عملي کول چې په 2015 کال کې لاسلیک شوې د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي هیواد باید د اوبو له حقه تیر نه شي، او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې اعدامونه د تیرو 5 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. ایران په دې برخه کې تر ټولو مخکې شوی، او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوې وې تتې شوې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې چې نن د مئی په 14 یې خپور کړی ویلي له چین پرته په نور نړۍ کې د 1,300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. په نیوزیلند کې د یوې څلور پوړیزې لیلی په ودانۍ کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اور لګیدنه نن شنبې سهار وختي شوې، او په خبره ګڼ کسان له ودانۍ په تیښته بریالي شوي یا یې ځانونه له لوړو پوړونو غورځولي دي. د خبر له مخې د نیوزیلند ښاروالۍ د چارواکو په حواله ویل شوي ممکن مرګ ژوبله زیاته شي، ځکه د راپورونو له مخې 12 کسان چې په دغه لیلیه کې اوسېدل لا درک لري. تر اوسه د دغې اور لګیدنې لامل نه دی څرګند. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې په خوست کې په یو کور کې 14 شوه چې د سرچینو په حواله کې د شې د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو د مزایل بریدوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام د حکمونو د پلي کېدو پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وای که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونشي، ښایي وضعیت له دې هم بدتر شي.
وچې موږ سره مرسته وسی، موږ نه سره نه لرو ای چینل لرو، چې موږ درلود لاغه و نه دل دبل په سایت پراته
دا به هم و اوري چې ویل کېږي په ورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی.
فلور کاله کېږي چې په ځدامي کړه ده ولور 2,5 لک پاز دی غاله نسمه دا کوي واسه نه لرو.
د خبرونه په دوه منې مې کې 25 دقیقې بحث مو د افغانستان په مسله کې د قطر پر رول څرخي.
قطر د غربي نړۍ او امریکای او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په خوست کې په یو کور کې چاودنه شوې چې د سرچینو په حواله کې د شي د پاکستان د بی پلوټ الوتکو د مزایل بریدوی په چاودنه کې د کور خاون چې څو کلمه خیر وزیرستان له قبایلی سیمه څخه خوست ته کړه شوې نه دی ځین من شوې خود څلور ته خو څلور تنو ماشومان ته مرګ جوبله اړولې ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د موضوع زمو همکار احمد تکل تعقیب کړي استډیو کې را سره د نور جزئیات به ترې واورو. تکل سره مهرباني.
ډیر زیاته مننه. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په بارم خیلو کلی کې نن نیمه شپه د یو دینی عالم په کور کې یو چاودنه وشوه چې د سرچینو په وینا احتمالا د پاکستان د ډرون برید بوي د پاکستاني طالبانو د تحریک. یو سرچینه وایي دا چاودنه د بی پیلوټه الوتکې یا ډرون د برید پایله وه. سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې په برید کې د وزیرستان اوسیدونکی دینی عالم مفتی فاروق په نښه شوی دی. په خوست کې ولسی سرچینې هم دا خبره تاییدوي. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي بیا دا احتمال نه ردوي چې دا به د ډرون برید وي. خو د امنیه قومندانۍ ویاند مستغفر ګربز ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي.
پیش ہے تقریباً سہار در بجے دہس میں پھر اور سر پر بتا کر مستر شوید ہو خلا معلوم آنا دو چی پیش ہے چشل مالار مستر شوید ہو آیا ڈرون پہ دے پور کی چودی دن کی تو کی دی وہ کچا برید پہ کڑے دے 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 پاڑا پلٹن روانی دی وہ پیش ہے کہ دو مشروم شہید شوید دی وہ مشروم اور یہ مشروم زخمی شوید
د ښاغلی ګربز په وینا په چاودنه کې مفتی فاروق ته زیان نه دی اوښتی. د سیمې اوسیدونکي وایي مفتی فاروق وزیرستانی کډوال و چې له اتو کلونو راهیسې په دې کلي کې امامت کاوه. په 2014 کال کې وروسته له دې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو له هغې ډلې په وزیرستانونو کې د ضرب اسب په نوم پوځي عملیات پیل کړل له یو میلیون ډیر ملکي وګړي له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. په دې ډله کې زرګونه وزیرستانی کډوال خوست ولایت ته ولاړل او له هغه وخته هلته استوګن دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د تیر کال په مرغومي میاشت کې ګواښ کړی و چې که په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي حملې دوام وکړي نو د پاکستان پوځ به په افغانستان کې د دې ډلې پر پټنځایونو عملیات وکړي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو بیان کې سخت غبرګون وښود او ویل چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په بیان کې ویل شوي و چې طالبان د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع ته چمتو دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پاکستان په افغانستان کې نورې هوایي حملې هم کړي. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په کابل کې د پاکستان د هغه مهال سفیر منصور احمد خان احضار کړی او په خوست او کنړ ولایتونو کې د پاکستاني الوتکو بمباري غندلې او د دې ډول پیښو د نه تکرارېدو غوښتنه یې کړې ده. د خوست په سپیرې او تڼۍ ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په دې بمباریو کې پر وزیرستاني کډوالو په دې بمباریو کې د ولسی سرچینو په وینا لږ تر لږه دیرش تنه وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان شوي وو. همداراز هغه مهال د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې هم د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ خبر ورکړل شوی و چې په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي وو. پاکستاني چارواکو د اوسنیو او پخوانیو حملو د ادعاو په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي.
احمد تکل تاسو نه مننه. په همدې موضوع کې تمکیږو. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ هم د ټلیفون لارې راسره وصل دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د خوست په ولایت په اسماعیل خیلو کې ویل کېږي چې ډرون حمله شوې او ډرون حمله هم د پاکستان له خوا شوې ده. حمله هم پر وزیرستانی سیمه ته کړه شوې. کډوال د مفتی فاروق په نوم باندې د هغه په کور شوې ده.
که څه هم تثبیتول به ګران کار وی چې دا ډرون د پاکستان له خوا د حمله شوی او ډرون د کنه، خو په هر صورت لدی مخ کې هم دا ډول حمله په سیمه کې په خوست کې شوی، لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، او لبلې خوا د پاکستان حکومت هم پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ته ګواښ کړی چې کچېره په پاکستان کې حمله تر سره کوي نو به د دوی مشران هم په نخښ کړی. څه فکر کوئ چې طالبان ویلي په دې اړه تحقیقات کوي، آیا دا حمله کیدای شي چې د پاکستان د حکومت لخوا شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی تاسو د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. له بده مرغه چې دا دوه کاله کیږي زمونږ هوایی اړین د امریکا تر کنټرول لاندې ده، او دا تر اوسه پورې موږ نشو ویلی چې دا بمبارد یا د امریکا د خوا سوی ده او که د پاکستان له خوا سه، ځکه موږ رادارم فعال نه دي، او زموږ د افغانستان د اوسني حکومت د دفاع وزیر څرګندونې اکثره وخت مقابل د پاکستان کې کوي، مګر کوم څه چې د ښاغلي عباس کتاب کې راغلي وي دوی کورنۍ هلته دي، شاید ونه شي کولی چې تل دغسې غبرګونونه وښيي. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده، د طالبانو تحقیقات روان دي، که چیرې دا څرګنده چې د پاکستان لخوا ده نو باید د ته په واقعي ډول سره دا ځل یو داسې جواب وایي چې په راتلونکي کې زموږ په پاکه خاوره د پاکستان تحریمونه ګرځي او بمبار ته مونږ کې. دا د افغانستان د ملي منافعو خلاف یو عمل ده، او د افغانستان په خاوره تعرض دوی پخوا هم کړی ده، پخوا هم اسې افسانوی پټکی او ستکی ور باندې وشوي، مګر په عمل کې د پاکستان لپاره قوي جواب نه کړو. تیر دوه ورځې مخکې هینا رباني ګر امدا ویل چې په افغانستان باندې زموږ شرط ده چې د ټیپی سره خپل مرستې کمې کی، موږ د دې سره بیا سیاسي تعامل کوو. معنا دا چې دوی دغه جوړ شوی ډلې یا تحریک ټی ټی پی د پاکستان چې دا غوړي په افغانانو باندې ورته پی په داسې حال کې چې مستقیمن د ایسای د پاکستان لارې رهبری کی کنی په دغه ګډوډی د پاکستان کې اوس په سیاسي تازوراتو جنجالونه روان دي. ټی پی باید خپل عملیات زیاته کړی وای، خو د پاکستان تر کمانډې لاندې د واجدي غوړي د بانا کې زموږ خاور بمباد.
اندر صاحب، دا مسله یو حساس موضوع هم ده، د پاکستان حکومت شاید په ښکاره اعلان ونه کړي چې موږ د افغانستان د خاورې دننه هغه هدفونه له منځه وړل، او دغه راز د طالبانو د حکومت لپاره به هم دا ګرانوي چې ومني چې د افغانستان د خاورې دننه پاکستان برید کړی دی. په دغسې یو حالت کې، یو ګونګ حالت کې، د خلکو لپاره مهمه ده چې پوه شي چې دغه بریدونه چې په دغه سیمه کې کیږي څوک کوي، او دا خو په د سیمې د خلکو لپاره هم امنیتي ګواښونه زیاتوي، اندېښنې زیاتوي.
واقعا که چېرې د افغانستان اسلامي امارت سیاسي تعامل د نړیوالو او د سیمې د هیوادو سره سم نه کی، زموږ هوایي اډین به موږ به رادار نه لرو، او دوی افغانانو ته باید جواب وایي، باید دغه خپل ستونزې حل کړي. دا چې سو واره په خو هم بمبارتونه سوي دي، واره په سم کنو کې دوی ویل چې موږ خپل ټي ټي پی درې قوي غړي و لمنځه وړل، دا خو زموږ په خاوره باندې تعرض ده، او د دې تعرض جواب باید د اوسنۍ حکومت وایي. د بوسلاندې اوبه تیرول هغه وختونه تللي دي، یا د سم وویل شي چې موږ توان نه لرو، او یا هم پاکستان په موږ حاکم ده چته چې په زموږ کوم کلی کې بمبارد کوي، دوی حق لري دا دې باید ولسته واجی کی کنه د دغه څه کړنو د پټو معاملو ترشا باید د افغانستان خاوره د پردو د بیا د تور پنجاب د تاروز لاندې رانش.
مننه. کور ودان د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو چې په خوس کې دی په یو کور کې د چاودنې چې ویل کیږي د ځینو چرچنو په حواله، البته کېدای شي وایي د پاکستان د بی پلوټ الوتکو د مزایل برید وي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو بیرته منځنۍ او څپو دولس شپږنوي تاسو شوه ده. اوس ازادي راډیو پر دغه څپو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بچو اوریدلای شي. د ورځې له خوا د پخوا په څیر د سهار له وو د مخام تر وو بجو ازادي راډیو پر لنډو څپو 19 یویش او 15 مترو واورې.
مخکب خبرونه کې مواردل چې بخښنه نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وای په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوی چې نړیوال قوانین یې نقض کړی دي. خو د طالبانو حکومت بیا د امنیسي انټرنیشنل د وروستي راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان وای افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم د تطبیق په کې لسره پیل شوی. یا سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې په کې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی. په راپور کې راغلی چې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې په تیر میلادي کال کې د اعدام سزا په کې په داسې بڼه تطبیق شوی چې پر مهال نړیوال قوانین نقض شوی دي. په راپور کې دغه راز راغلی هغه شرایط چې لمخې تورن په اعدام محکوم شوی خپل سری بڼه درلوده او دا حکم په جبري توګه په محکمو کې پلی شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې ویلي چې تیر زیږدیز کال په افغانستان کې لږ تر لږه د اعدام یوه قضیه په داسې بڼه ترسره شوی چې مجرم کس د خلکو د سترګو په وړاندې په مرمۍ ویشتل شوی. خو یاد سازمان دا نه دي ویلي چې په ټوله کې په افغانستان کې د اعدام څو حکمونه تطبیق شوي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان راپور ردوي. نوموړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا راپور ناسم دی. په افغانستان کې هیڅ اعدام نه دی شوی. یوازې څو میاشتې مخکې په فرا کې د اعدام یو حکم د کره شواهدو او شرعي حکم پر بنسټ ترسره شو، بل هیڅ اعدام نه دی ترسره شوی. او کومه ادعا چې د دې سازمان له لوري شوې ناسمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه د بشري حقوقو څنګ دی یو راپور په خبرولو سره ویل دا سازمان د مرګ د سزا له ورکړې سره جدي مخالفت لري او د طالب چارواکو یو غوښتل چې د اعدام سزا ورکړې د ژر تر ژره بند کړي. لدی څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې مرستل عبدالمالک حقانی د یو ویډیوي پیغام په ترڅ کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر 115 کسانو د اعدام حکم صادر شوی. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته ویل د اعدام حکم باید د بشري حقوقو د ټولو معیارونو په پام کې نیولو او په داسې قانوني بڼه ترسره شي چې لمخې د تورن کس د دفاع حق خوندي وي.
در افغانستان کې متاسفانه
په افغانستان کې خلابه د مرغه دولت مشروعیت او محکمه هم قانوني او حقوقي بنسټ نه لري، نو په داسې یو حالت کې د اعدام حکم پر اجرا کولو شک او ګمان موجود وي.
با شک او تردیدهای جدي مواجه
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی تورنو کسانو ته د اسلامي شریعت لمخې سزا ورکوي، خو یو نامه په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د ټولو هغو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو په تطبیق کې مکلف دی چې دا هیواد یې غړي توپ لري. وړاندې له دې هم افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې و چې د اعدام حکم پکې عملي شوی و. په 2014 کال کې د جمهوری نظام په مهال د کابل ځانبغ څلولارې کې د هغه خونړي موټر بم 15 پلان کوونکي اعدام شول چې له عمله 150 کسان وژل شوي وو. د پخوانی جمهوری نظام په جزایی قوانینو کې ځینو جرمونو ته د اعدام سزا په پام کې نیول شوی و. خو د بخښنې نړیوال سازمان په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي وو چې پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅه کوي څو د یو نوي قانون پر رامنځته کولو سره په دغه هیواد کې د اعدام سزا ورکړه محدود کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دی نوي راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو شمیر 13-15 کلونو ته په پرتله ډیر وو. د سازمان ویلی چې په 2022 کال کې په شلو هیوادونو کې 803 کسان اعدام شوي چې د 2021 میلادي کال په پرتله د اعدامونو په شمیر کې 35% زیاتوالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي اوس د دې وخت دی چې دولتونه او د ملګرو ملتونو سازمان پر هغو کسانو فشارونه ډیر کړي چې دا بشري حق تر پښو لاندې کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې په دې برخه کې نړیوال قوانین پلي کیږي.
د سترسلې بلسرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونشي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له 34 ولایتونو په 33 کې خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخته خپور شوی پکې لیکل شوی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بیلابیلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاوو ډېرېدو، پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیل معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالرو غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلې کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بیړني لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوار غریب موږ ناره چې تاسو وانه ورې څوک یې واوري وایي چې موږ سره مرسته اوسي، موږ نه سرای نه لرو هیڅ نه لرو، څه چې موږ درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران په کې لاس وهنه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لویږي، طالب د ماما زوی یا طالب د اکا زوی دي، یا په شو موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او 28.3 میلیون افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له بې وزلۍ سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېره 24.4 میلیونه او په 2021 کال کې بیا 23.4 میلیونه وه. پرون د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له 3.2 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا 15.5 زره ماشومان هم شته. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوي وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې به وړاندې واورې چې ویل کېږي په اورزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی، خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. له یوې لنډې دمې وروسته له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت او رسپانې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع د جمهوري غوښتونکو او د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په وروستیو ناندریو لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د یکشنبې په ورځ ویلي دی ممکن د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي. د جمهوري غوښتونکو استدلال دا دی چې بلینکن دوی ته له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې هغه اسناد نه دي سپارلي چې پکې ولسمشر بایدن ته د طالبانو د ځواکمنېدو او د افغانستان د دفاع په برخه کې د پخواني امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. دغه جمهوري غوښتونکي ټینګار کوي چې دغه اسناد باید خپاره شي. دوی استدلال کوي چې له دې سره به ثابت شي چې د بایدن ادارې د متخصصینو هغه مشورې له پامه غورځولې وي چې د طالبانو لاسته د افغانستان تر لوېدو مخکې د مخ په زوړ امنیتي وضعیت خبرداری ورکړی و. جمهوري غوښتونکو تر دې وړاندې هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې، خو ولسمشر بایدن او پلویانو یې د دې کار ننګ کړې او ویلي دي د ټولو سرتیرو د ایستلو پرېکړه د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال شوې وه. له افغانستانه د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل له ګډوډیو سره ملو او هم مهاله د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې 14 امریکایي سرتیري ووژل او لسګونه نورې انټاپیان کړل. په دغه پیښه کې لسګونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د ګازو او تیلو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د ویان همایون افغان په حواله راغلي چې دوی پانګوالو ته د اړتیا وړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. مقاله کې د ښاغلي افغان په حواله راغلي افغانستان د تیلو او ګازو بډای زیرمې لري او په خبرې نږدې راتلونکي کې به ځینو سیمو کې د دغو سرچینو استخراج پیل شي. طالبانو په تیره جنوري میاشت کې له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو دریا حوزې د نفتو د اکتشاف او کیندنې تړون لاسلیک کړی او دغې کمپنۍ په لومړیو دریو کلونو کې پر دغې حوزې د 540 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. د طالبانو د قانونو وزارت تر دې وړاندې هم د یو شمیر قانونو د اکتشاف او کیندنې تړونونه کړي، خو پر دوی نیوکه دا ده چې دغو کارونو کې بیړه کوي او بشپړ تخنیکي ظرفیت هم نه لري. ویل کېږي په اروزګان کې تر اوسه لوړ ولور دود دی. دغه ناوړه دود ډیری ځوانان دې ته اړ ایستلي دي چې کلونه کلونه له هېواده بهر په مزدوري پسې لاړ شي. نور په دې رپورټ کې
د اروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې خلکو خپل د ناوړه دودونو په مرسته خپل ځانونه په بې شمېره ستونزو کې راګیر کړي دي. دی وای په دغه ولایت کې لا هم شزی د پیسو په بدل کې په لوړ ولور ورکول کیږي چې آن تر یو میلیون زیاتې هم دی. سمیولا د اروزګان ولایت یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ناوې شزه د خسر پر کور د لوړ ولور لامل د تیرو څلورو کلون رئیس ناسته ده. دی وای له کلون رئیس په دې هڅه کې دی تر څو خپل واده وکړي، خو وای نسی بریالی کېدلی.
څلور کاله کېږي چې کوزدامې کړی ده، ولورې دوه لک ډېر زره پاس دی، هغه له نسمه دا کوله نه لرم.
نور بی بی بیا د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د اکلنګې د سیمې یوه بله اوسیدونکې ده. دا وای ځوانه کوز د سوې لورې له کلون رئیسی ورته پر کور ناسته ده.
څلور کاله کېږي په ولکه مې ورکړی ده، هغه تر موږ غریبان دي، موږ تر هغه غریبان دي. نوس خورانو پروګرام زم سوې دي نیسی برابر والی په شرایط کې موږم څوک نو موږم مجبوري چې وس موږ شي درلا د خور ور بخښلی په موای موته بم په لاس کړی نو خو موږم د غستر دی وتاری
دینی علماء لوړ ول ور د اسلام له نظر شکار نه غړي او خلکو ته توصیه کوي چې د شری اصول مطابق ول ور دی واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدی یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی، هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. ان چې دغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
بلخوا د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ رئیس غلام نبی الفت وایي چې دوی په دې هره هڅې پیل کړې دي څو دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي.
واکه چې د روزګان په سیمه کې دا ولور چې دی ډیر اوج ته رسیدلی دی، جګ دی. لاملونه یې دا دي چې زموږ ناواره دودونه چې زموږ ستاسو په سیمه کې هغه رواج پیدا کړی دی.
له دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه په دې برخه کې پر منبرونو باندې اوچات وساتي او خلک دې کانې کړي تر څو خپل لوړی او خويندې پکښته ولور ورکړي او خلک له ستونزو خلاص کړي.
تاسو لا پیغامونو
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کې یم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. امارات ځینې چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اخادي چارواکي دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسؤلیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشحال او کامیاب لره. زړه اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کو. دغه دی آشنا تلویزیون کې مې ولید چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چه مو مکتب نوالو عمل خود زد اسلام زد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که علم پنرو خدا پرده علم پریزت نالو کل مسلم و مسلمتن. و پیغمبر صلی الله علیه و آله که اوت علم ولو کان بکین توسی علم زکی ولو که بکین که بی.
السلام علیکم. وکیل احمدی لکاندار ویدت میوان نول سواله نمی بکنی ولی با رو رو مولا طالبان نغوش ساید که بلسه پا دیگه ولی سواله کی مکتبون فعال کی بیشی پا دیگه شیل سلوک که هیچ څنګه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته. نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه، مننه کور آباد.
السلام علیکم، هیله کوم چې زما دا پیغام نشر کړي. دلته په من ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزورې دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدای راوړل شي. وګورو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د افغانستان په مسله کې د قطر پر رول څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. خو د طالبانو حکومت د راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرخطونو لوېدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقونو ناورین دوام لري. د هیومن رایټس واچ د آسیا څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. د ایران یو چارواکي ویلي تیر کال د هلمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس پرون دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله خبر ورکړی چې ویلي دی د هلمند مایدې له مخې په کال کې باید ایران ته 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویل د هلمند مایدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه خپل تازه راپور کې وایي په 2022 کال کې اعدامونه د 13-15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. ایران په دې برخه کې له تر ټولو مخکې شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې لچین پرته په نور نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د درې هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونی کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې د بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یوه میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته تر سره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9 د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 15 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحثمو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله ستانګزي او د سیاسي چارو شننکي سعید زاکر شاه ساده ته بلنه ورکړې ده. دواړه ملمنه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. دواړه ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانګزي صاحب تاسو ته درشو. د قطر صدر اعظم د ځل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و، ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرست و. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت ته په یو ډول باندې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اورېدونکو درون مېلمه ته وړاندې کوم. مسلسن د قطر ډیپلوماتیکې اړیکې د شاهي حکومت نه را په دخوا د افغانستان سره شروع شوي. یعنې کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هماغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت وپېژنده، او لست له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، نه هم په سیاسي لحاظ، نه هم په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیې کې را داخل شو، او په دې توګه ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو، او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لږ سره جوخت طالبانو لپاره په هماغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو، او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبانو سره رابطه درلوده، کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول، نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هماغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه، چې د تاریخي بدلون ته نظر، قطر د دوحې د تړون تحصیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ورته اشاره وکړه مخکې له دې نه چې مشخص تاسو سوال ته ځواب ووایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي، او په طالبان باندې مستقیم اثر لري، او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بین المللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي لحاظه قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپله هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت عنوانه مطرح کېدای شي.
مننه ستانګزای صاحب. د سیاسي چارو شننکه سعید زاکر شاه ساده تاسو ته بدر شو. لکه څنګه چې ستانګزای صاحب هم ورته اشاره وکړه، قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، خو کرا شو دغه سفر ته. قطر د سولې هڅې مخته یوړلې د طالبانو او د امریکا ترمنځ، لکه څنګه چې مخکې ستانګزای صاحب هم اشاره وکړه، له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په مسله کې ښکېل پاتې شوی. د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالی شي پاره بینړی کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره؟ تر اوسه پورې خدا سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې طالبانو درلودي هغه نه دی پوره شوی، او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرامو بلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن ستنګي تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویلې شو چې دای حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې، او د امریکای په اصطلاح لوی ترین بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري، او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي اخیستل. او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت وبخو او هلته دفتر ورته خلاص کړو، دا ټول زما په باور د امریکای په اشاراتو دستورو. نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي، دا به خامخا دستورات ورته ورکړل شوي وي، او دا شخص فعلا راغلی لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، هغه وخت سرپرست
خارجه وزیرو او صدر اعظم ده دا لمړنه وارو چې د اسراغ او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وی یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه معجل بیرته جاری کړو او دوی به یې هم لیږلی وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان که دا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چې ورته ویل شوي نو د هغه شرایطو د منلو دپاره یا د ده دپاره چې دوی هغه ته آماده شي
رات نه پیژندل ته
ممکن
دغه پیغام هم ورته راوړی وي. سنځه صاحب قطر کوچنی هیواد دی کچیر د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنز د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړی رول لوبوي لمنځګړی ډیره توقع هم کیږي د نړیوال ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بول یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیسته تر اوسه پورې
وای دوه ټکه به اشاره وکاول دات یو ټکه چې مخکې مې ارزونه سوې کړه هغه داده چې رسمان قطر د امریکای د متحده ایالاتو د منافع او حقوق ساتونکو په افغانستان کې ده دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکې د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي په دې معنا چې که چیرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطر سي نو درېمګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان را داخلیږي چې اوس د امریکې د متحده ایالاتو لپاره قطر هم دغه رول لري له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکې په شمول دوی دا خپل پیغام او خپلې غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي راغلو په دې چې قطر به څه وکړی شي که ونه شي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنا چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوحې د تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو ښه رول پکې ولوبو خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډیر موثر هیواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا د هغه د حل لپاره هڅه وکړي په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپله خلیج هیوادو کې عربي خلیج هیوادو کې نور لوبې کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري لکه سعودي عربستان لکه متحده عربي امارات لکه کویت په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې ډېر پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي بنانګ دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري دا بلکې مشکله وي امر اورو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقیقا ویلي په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبې کوونکي لکه روسیا لکه د مرکزي آسیا هیوادونه ایران دوی په یو پاته پاکستان دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده بناً قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او هغه لویو ستراتیژیو د ساتونکي په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږېږي د هغوی پیغامونه ورته رسوي د هغوی تشویشونه ورته رسوي د هغوی غوښتنې ورته رسوي او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري هغه به هم د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي
بله ستانگزه سب مننه، هم دغه ورستی برخی تکرار شو، هم دغه مسئله تا ده طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کرده و ده کندهار که ده رئیس الوزراء و نور چارواکو سره ده قطر ده صدر اعظم ده لیدنو کتنو پا اړه خبره کرده و ایلیو چه دوی له قطر نغوخته ده چه له نره له هیوادونو سره ده طالبانو ده حکومت اړیکې لا پیاوړي کړي. سعادت صاحب، تاسو ته راځو کراشو، همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته دی د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دا پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام داده چه اغا ستونزی چه دلتا و حل تیادیگی گواکی ده ملا یعقوب او قهقانیس ده دوی او ده مشرطابه ترمن کم پرچ چراغل یا اغا کم ستونز چه ظاهره ده او خبرو که هم سرگندیگی. بل ستونز دا هم ده چه او بیاد فکر کیگی داسی ولکیگی چه گواکی که ملا حیبت الله ستون ولری یلتا یا زندهوی نظام ته بیل فوج جوړ کړو، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نور ولایت غونت لکه یا دویم مرکز بوي، لکن اصلي مرکزیت به عمل ته. دویم خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضی او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لکن هیڅوک نه بریا لیکيږي په هیڅ شان، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې ګواکي او څوک په نامه د ملا حیبت الله وویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه یې لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې د دې تر منځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سي لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت زی کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا دغه ټول هغه مهم کسان راټول کړي دي، پر ځان خپلویان دفتر هم تر ډیره هلته انتقال کړی دی؟
ګورئ، که داسې یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخته په دې معنا چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه همداسې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټوله دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یو دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا حیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي، د هغې جنه د وزیرانو په سطحه، د ستره محکمې د غړو په سطحه او نور عالي مقامات نظامی او ملکی له هغې جنه مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سجاد صاحب د خبرو سره په دوام، چې هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته و په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه و نیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید له نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول یې ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه نه په اصطلاح په کندهار کې استقبال وکړ، او کله چې برخوندین حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتلی صدر اعظم دی قطر ته، دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوا نه د طالبانو خودخواهي ثابتوي، او له بلې خوا نه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته
لاس وروري او بل خوانه د رئیس الوزرا سره د ملاقات باندې دعوت سه نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بله سنز صاحب کور ودان تاسو سره چې ما خبرې وکړه لډیر وخت مونږ درلود خو یو لاند پښتنه کې جواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توحڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د زده کړې او کار په برخو کې
زه به نه کوم پلانډ مو ده کې د دې لپاره چې د مال نظر خپل دغه موجوده وضعیت مختلف و متنوع متناقض فرامین و صادر اول دا غیر آگاهانه دول سوی دا پلان سوی خبری دی نو زفکر نکن چه قطر با پدیر سادگی سر دا مسائل خلاص کی او غربیان و امریکان هم فکر نکن با دی بشری حقوق و پرتباط سر حال دا چی بظاهر که دا بحثونه کوی دیرول که پا اولویت کیوی اولویت که دی غیلوی استراتیجی گانه دی پوځي ستراتیژي غانه د پاکستان وځه په پاکستان کې د بي ثباتي د ډار نه امریکایان د ریږي چې افراطي عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایي پلوه عناصر د پاکستان اټومي تاسیسات لاس پیدا نه کړي د چین د پاره د مسالې مغلقې دل د امریکایان د پاره اولویت لري او د غوي مخنیوي او نفوذ مسله د روسانو چې مستقیما د اوکران په جنگ پورې ارتباط لري نو هغه ټول هغه نقطې دي چې فکر کوم چې دا مسائل یا هغه د داعش مسائل او د القاعده مسائل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شي نسبت د ته چې دا ویل شي چې د نجونو مکتبونه د خلاص یا نه زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان هم په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوق او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خوانی استاد نصر الله استانګزای کور ودان چې په دې بحث کې مر سره غډون وکړ نور تاسو ته زحمت نه درکوم. مننه کور ودان ساده سپ تاسو ته درزو مخکې سنځي سپ په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم رازی کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. دا سم مخکې سنځي سپ ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټوله کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی. آیا دا به خنوي چې په کابل تر غلای وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وي؟
قطر شکه چې زموږ تاسو په حساب باندې مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسمي پایتخت کابل دی. او دا لومړی ځل وو چې دا یو په لوړه کچه دی او هیواد صدر اعظم مستقیما د غزنه الوی او په کندهار کې کوزیږي. دا په خپل ذات پیغامونه لري خپل شاته او هغه ما مخکې مزونه کوي تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا و چې مرکز قومنده ډیره سرګنده او واضحه کړه او بل دا چې قطریان هم دا وخودل چې نه دوی مستقیما کولای شي چالته په حساب د دین سره خبرې وکړي. درن دا چې د خپل د ملاحظتن موجودیت او د قاغلی زدوله مجاهد او د نور معتمد کسان چې گواکی حیبت الله په نوم چاته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه چې وزارتونه دي یعنې په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي ټول هلته شتون لري، لیکن هغه ستونزې چې د دې ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نشي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړ نو عملا تاسو ولیدل چې ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونه وشي.
تروسه که دغه یو پوښتنه ځواب کوي دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونه چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصاً زه په خپله زه لا ډېر په تر ډېره بریده پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړ، لکه څنګه چې مولا محمد عمر افندی سره د وکاله پټ ساتلو د هغه په نامه فرمانونه صادریدل، لیکن دا چې کوم ادرس د فرمانونه صادریدل هغه په نامه باندې غز مافیا دفاع وخت کم اوس هم فکر کوم چې عین لوبه ده چې په د کوچلاق په لوی باندې 14 نه کې کم تر کم 55 د دې په منځ کې په اصطلاح اوجل شول او تپیان شول، نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سره اصلا شتون نه لري. خو که شتون نه لري نو د دنه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري، پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو نه په اختر کې، او خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم دا جرأت او جسارت د ده نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بناءً دا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ته رسېږي چې د شتون نه لري. خو دا د کوم دینه کوم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی ده او په دغې اوسني پېړۍ کې
یوه وروستۍ پوښتنه ډېر وخت هم نه لرو، مخکې مې له ستانیزي صاحب نه هم دا پوښتنه وکړله د قطر موضوع ده چې مونږ پرې بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې ستانیزي صاحب ورته اشاره وکړله د ډیپلوماتیک ډګر کې نوې هڅې پیل کړې دي. آیا قطر به وکولی شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني په تېره بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات بل چا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي لکه استازي چې امریکایي ټاکلی وو دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستان په سیمه، اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی او دا د امریکې په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلي شي، دا ما ویل چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي، اوږدول کیږي او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کیږي، افغان ولس سو استفاده شوی دی. دغه فقط د ناسالم رقابت تو د پاره منګه ټول زجر په دونه لسیزو کې ګالې وي. اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کی د چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي. امریکا فقط یوازینی لامل دا ده چې باید د چین مخه ډبه کړي، باید د روس مخه ډبه کړي چې د دوی لاس نور اوږد نشي تر د ګرمو اوبو پورې. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتلی دی په خپله کې، کنه دا د دوه ورځو خبره نه ده. امریکا په کوم شکل چې تعهد کړی او په هغه شکل باندې باید عمل کړی وای، لیکن لوبه تر شاشه ته روان دي. نو له بده مرغه یوازې دوی پوهېږي استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو خبرونه اوري.
جانور راشی جانوری لیلو مازیگر دینا منگی ناری کلیچی رازا